zaman bu gibi.
السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستان اگزایمو خراغلاست ویم پایل با په خبرونو باندې وکړو له پاکستانه راستنیدونکو افغان کډوال ادعا کوي چې د هغې واد نه دراوتلو پر مال د کور د وسایلو او بار د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. اکثر دغه کډوالو ته ویل شوی چې تش لاس په افغانستان ته ستنېږي هغه څه چې پاکستان ته راغلي وي. رسمن لا پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ښایي لومړی وار وي چې له کډوالو څخه د هغوی بار او بسترې راګرځول کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغانان په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري چې د هغې واده د را ایستلو له خطر سره مخ دي. ایران کې د سږني نوروز د رخصتیو پر مهال ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 980 کسان مړه او څه باندې 20000 نور ټپیان شوي دي. د ایران د لویو لارو د پولیسو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي د نوروز د 20 ورځو رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 1 میلیون ټرافیکي پیښې شوي. د نوروز پر مهال د ایران په لویو لارو د موټرو تګ راتګ څو برابره کیږي چې ورسره د ټرافیکي پیښو او مرګ ژوبلو شمېر هم د پام وړ لوړ ځي. افغانستان کې هم سږني اختر په 4 ورځو کې د ټرافیکي پیښو له امله 13 مړه او 155 نور کسان ټپیان شوي. د ټرافیکو ریاست ویلي دغو ورځو کې لږ تر لږه 80 ټرافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. یو برتانوي جوړه چې څه باندې نه هونی د طالبانو لخوا بندي ده وایي د طالبانو زندان دوزخ ته ورته ده. نه هاویا کلن پیټر رینولدز او میرمن یې باربي د سرخی پله زندان برتانوي رسنیو سره خبرې کړي. هغه ویلي طالبانو دوی له خطرناک مجرمینو سره یو ځای اچولي او یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي. د پیټر زوی له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د پلار او مور په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینه کیف باندې بالستیک توغندی او د خارکیف په ختیځ کې بم غورځولی دی. دا بریدونه د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا نورې زیانمنولی شي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په دولتي پیسو د چلیدونکي آزادي ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. او د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبغاړو په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې هم نیپال ته ماته ورکړه. دا لوبه د نیپال په کوربتوب په ملپانی سټیډیوم کې وشوه. افغان ټیم که څه هم د 109 منډو کم هدف ټاکلی و، خو وتوانید سیال ټیم د یوې منډې په توپیر مات کړي. اولنۍ لوبه کې تیره پنجشنبه افغان لوبډلې 300 منډې کړې وې او د نیپال ټول لوبغاړي په 190 منډو آوټ کړل. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. کولای شئ زموږ پروګرامونه هم په azadiradio.com کې په ژوندۍ بڼه واورئ.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم، روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیع عیار کوي. په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو. حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي، بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاورو سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحي وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي، ګرځي او لوبې کوي، او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحي یوه ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی، بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغیزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنی په نننی پروګرام کې لخپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحه پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه سره دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
زما د مینه ډک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو د زړه کومه وړاندې کوم. ډیر ستاسو خبرونه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومه اشتباهګانې را باندې راڅخه وشي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې یم. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
مننه ډاکټر صاحب. حفظ الصحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي، یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب، دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه ک لمړی لاند رانه وچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، ورسته به بیا نورو پښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
مننه ګرانم. نظافت نه تنها په انسانانو کې، حتی حیوانات هم نظافت په ځان باندې قبلوي. که چیرې په شو سپای موږک او داسې نور حیوانات وګورو، یا مچۍ، دوی د خپل ځان د پاکوالي لپاره همیشه په تلاش کې دي او نه غواړي چې کوم میکروب یا ناوړه شی د دوی په ځان کې. انسانان هم همیشه د خپل پاکوالي لپاره، د خپل خوراک لپاره په همدې هڅه کې دي چې د ناروغۍ نه مخنیوی وکړي. نو که چیرې موږ دغه څو کاله پخوا د کورونا د مرض سره سم موږ ته ډیره دقیقه شوه چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونو ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغه پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی، مګر پر وروسته د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډیر جزئي یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یو انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته، او یا د نور ځای څخه انسان ته انتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یو اجمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا مونږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو، په ډیرانونو، په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه، راځي په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي. دا د مونږ د حفظ صحه وضعیت، البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولی په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زه تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغیز په ماشومانو څه دی.
مو معمولا د خلکو نه یو چان یو څو غوړ فلانه نه فرداس شو فلانه داس شو، مګر هغه جدي مشکلات چې د غو سره تبابت سره کار لري، هغه سره خرق کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورس کې ډیر انسانان چې دغه مرزه سره، امراض سره یا ناروغي سره ارتباط لري او قربان مبتلا دي، دا غوسره ډیر زیات کړلو او په نورماله ټولنه کې هغه دومره سرکار ورته نه دی او دومره جدي نه نسی. او هغه ټولنه کې چې علمي ساویه د پوهې ساویه ټیټوي، هغه په دې شانه کم پوهیږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمیر خلک بې سواد دي او یا د عمومي پوهې نه څخه د تحلیل پاتې دي، ډیر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغه سي اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرزي علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهلې، د جن وهلې، د پسترګو شوی دی، د نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا و پوهیږي چې دی اصلي علت څه شی دی. بل خبره دا ده چې یو طبيعي دی ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبيعي توګه طبيعي ده چې تحریکیگی او بدن ورسره مقاومت ترګندول شي. دلته په علمی توګه ثابت شوی ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مده د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت به هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژوند سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژوند سره او یا د نور طبیعي مواد سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیوانات سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي او په دې توګه کولی شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمیر ماشومان چې د دغه حالات سره مخامخ دي، هغوی په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتیږي. مګر دا په دې معنی نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي چې
ډاکټر صاحب وبخښئ، دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایرسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مقصد د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا لدې اندازې نه زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسته، بالکل همداسته. اوس مثلا که ماشومان په خاور او په نور ځای کې لوبه کوي او وروسته له لوبه نه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبه کوي خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې اغول عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډیر خلک د توالتونه او د پترفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري او متاسفانه چې دا ټول بدرفت په کوڅو کې د حیواناتو او د انسانانو فضله مواد هر چیرته پراتی وي، په همدې سبب د ناروغېدو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان اوبې په ټولو کورو کې نشته او یا مثلا د لاسو د مینځلو دپاره صابون یا د افونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کېږي چې دغه ماشومان ډېر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، نورې پوښتنې هم شته، خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کوي او بیا مو خپل پوښتنه ووایست. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه محمد احمدی مغلانه مزنګ ولای محترمه جوړو لوسی کې ډاکټر صاحبان ته سلامونه وایم.
مننه پرونه ته خراغ لاس تاسو زموږ دایمي همکار یاست.
بله صاحب، مننه تاسو ډیر مننه وخت چې ډاکټر صاحب موږ ته دغه احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلکو غوړه تاسو به تر مدني ته ډاکټر صاحب چې ویره موږ ډیر بیا کوم راځو تقریبا اس بل سي ته وګورئ د څه خاص ته وجو په ټول کې وکړو نشته افغانستان کې ته موږ تاسو ډیره ټیړی کیږي چې دا خبره یو کې دا د متاشه ډاکټر صاحبان پر شکی خلکو ته چې باید دا سپایي په مشمال لپاره اس بل سي دا شان ته باید خاص توجه وشي په ټول کې چې وګورئ افغانستان یو جنگ وایي موږ دا تکلیف محترمه کته چې روښنو ته راځو کې وګورئ دا ولا توګه خارو کې ډیر مشمال دی نه وګورئ چې په ناس نه سیاخت دي تقریبا وګورئ چې را بغل یو رقم چې نه بغل نشي ډیر مکروبي سي یعنی تقریبا ډیر د وزر باندې فکیږي نو دا هغه باندې ونه څنګه مشکلات هم زیاتی نو دا وګانې شو ګورم کې کیفیت دي نو هغه ومنې چې ټول ګورو تکڅه موږ خپل هغه خاص ته وجو خپل ورو مشمان ته کوم یا ضرورت سندره چې جګ دي نه زړه مرمنې یا زړه نه نه دي په دا خپل دي مامور په تاسو نه پاک وګو یا غیر شي او خړې تقریبا دغه استفاده کوي یا دا مشمان ګورو تکڅه محترم نو کانه تمرو د سوي دغه بابا ان کې رقم ته مکروب خيري نو په دا خپل باندې موږ تقریبا موږ څه خاص یو پر موږ نن د رسې ته توجه وشي کومه د توجه کو ته قسم محترمه یعنی مرزي ناروغي هم کمی شي یعنی په طرف لبا موږ خپل مقصیر به شي خبره نو بل ډاکټر صاحب نن دغه پښتنه ولا شي موږ څوک سره کوم ګوښ مشکو وي یعنی دا د موږ ته وګورل درته غیر شي دي په طرف لبا یو ډیر
زیات مننه احمدی صاحب. ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه واورید د اوریدونکو؟
بله ته اوسنه سم ورده د غوی د زپلاس پوشو مچ دی دورې د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي.
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکۍ ته. مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته.
مهربانی محترم دوست، دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی. خب بیا هم زیار تاسو به توجه کوم ما شومان کولای شي هر چی تلوب وکي، دوی باید خپل لوب وکي، خپل ازادي ولري. مګر دی دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ماشوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ما شومان دې ته متوجه کی چې پاکی او نظافت چیرته دی. یعنی هر څومره چې موږ د مخه ما شوم د حفظ صحه ته متوجه کو، امر به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتۍ ته. نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ما شومان ته دا وربو پویول شي چې څه پاک او څه ناپاک دی او څه شي مریضی څه شي ده او له کوم لار نه سره کې راشي چې مریض شي او څنګه دغه مریضی او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچی. په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د هغوی سره پاکي نظافت ورکړه شي. هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ هم دا ټول ځکه یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته که چیرې موږ خپله نظافت مراعتوو، لاسونه مینځو او خپله پاکواله او نظافت ته متوجه وو، ماشومان د موږ سره همدغه شی کوي. دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي دا اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري، ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دا اوبه ټول پنځه په مځکه کې جذبیږي، ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دا اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې نه باسل کیږي. او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او دا څاګانو اوبه صحی نه دي، ځکه په هغو کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي، ځکه نو اوبه باید اتمن که چیرې امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي. که چیرې دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک دپاره وایشول شي، وروسته له هغه نه د هغې څخه استفاده وشي. خوراکي مواد تاسو یاده کړئ چې د هغو نه څه رقم ګټه وکړي. مثلا که چیرې یو خوراک پخول کیږي او کېدای شي د بلې ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي، نو که چیرې یخچال نه وي هغوی نه ساتل کیږي، ځکه نو باید د خوراک داسې تنظیم شي چې هره ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوهجات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغو کې د مختلفو پارازیتونو اګۍ پکې وي او دغه اګۍ کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمجوي مرضونه ماشومان او غټان ته پیدا شي، ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد پاخه ډول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمینځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، د په مالګو اوبو باندې پریمینځل شي بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې راسره دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تا استاسی نقدر و ملمانو ترمی که ایلا و احترامات رنده کن.
والیکم سلام ستری مشی
کار آجی توخیم دو زابل ولایت
توخی سیب خر کلار از رغلی
مانا متا استانا سیستاسی منزنی چا پدولش پورنی بی هم پروس بنده و مو هیچ پروانه نداری بیدری
مننه تو حساب د خبرونه پروگرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ته وایو هغه دی او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي اوس که تاسو په دې برخه کې پښتنه لري مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن مننه وکړئ
مننه موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې نستر مقام لري موږ کې متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده اندې نظافت نه یوازې د سړی پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان نظافت په ټولو شانو کې مراعت کېږي په کور کې په دینداري کې په اوداسه کې په غسل کې په ټولو شانو کې دا شریعت راخستې دي نظافت یو مهم رکن دی یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان لپاره بلکې د هر شي لپاره نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو که د ښار نظافت وي که د کور نظافت وي که د لوښي وي که د خوراکي توکو وي ټول باید نظیف وساتو نو دا یو ښه کار ده ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي او دا اوداسه ځایونه دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چې کوم نوشتې وایي نظافت مراعت کوي نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده نو زما له محترم میلمانه څخه را پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې مدی واسوی دا تر کومه حده پورې شته او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک دی پر نظافت په کومه مراعت ده هغه په کوم ملک ده
ډېره مننه تو حساب له تاسو نه ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته
محترم رو را تاسو خبر باندې مکمل پوښوم رښتیا چې د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی نظافت ډیر مهم دی دا خبره باندې ډیر ښه چې تاسو پوهیږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهیږي مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغه څه چې لازم دی نه کیږي په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې خوندوی کې په ډیر وخت سره هغه ته د حفظ صحي او د موهید د پاکوالی زمینه بسایده کې او د غوی پر مثلا مختلف مسابقات کې هغه ورو ورو یعنی چې نظافت پاکوالی د موهید پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی مثلا د په شکل د مسابقو چې یو مکتب د علم مکتب سره مسابقه وکي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو هغه ته جایزه ورکړي ماشومان ته جایزه ورکړي دغه د پاکوالی کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یو د کیلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي یا بوتل نه چې وبس کې هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي د ځای د پلاستیک څخه استفاده نه کړي او د خوراکو اضافه به ځای یو چیرته ونه غورځوي دا شان باید هر څوک هر فامیل هر پلار و مور خپل ماشومان ته ورزده کړي همدارنګه د حکومت او دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دیته خلک راه وهڅوي او تنظیم شي چې تر څو چې خلک وپوهیږي هر څوره چې ټولنه پوه وي اما به د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیق کولی شي
مننه ډاکټر صاحب د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځنګړی کمپاین درلود په خو هغه د لاس مینځل دی په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دی چې څو ځله د ورځې خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پری مینځل شي دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ
اکثریت میکروبونه د خولې لاره د موږ بدن ته راننوځي که میکروبونه دي او یا پرازیتونه دي او د پرازیتو اګي دي او د خولې لاره بدن ته راځي او د موږ دغه پروسته په ټول بدن کې تقسیمي او د ناروغیو علت کیږي په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دي تشناب یا بدرفت تل په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي حالات نیول او بروست لاغه به لاس منزل درست نه دي. په دې خاطر مخکله توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سره خپل بدن باید پلاس تم لمس کوي، نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي، ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغوی د خرمیړي په نامه یادیږي هغوی هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي، ځکه نو که سړی خپل دغسې تناسلي آلات کیدای شي ور انتقال شي نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته تو ته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو. او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو څه ورننوځي یا سترګې خارښت وکړي نو دې ته سړی پام نه وي لاسونه پاک دي که نه خپل سترګې مخي، او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره په سترګو کې میکروب ورداخلیدای شي او سترګې ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځیدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې پخوا یاد کړه چې د کورونا په وخت کې چیرې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دوکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیره مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلو چې ډیر زیات تکثیر وکړي، او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره کمه سوې ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي یو چاته جوړ پخیر ورسره کوي یو بل ته لاس ورکول دي، نو په دې صورت کې کیدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي. او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه، حفظ صحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه، د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي؟
په افغانستان کې شمېر زیات ناروغۍ دي چې زیر زیات لیدل کېږي، نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کې مثلا د زیړي مرض چې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي، ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوځي په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نکونو د لاندې کېدای شي د هغې ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هغې بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغ او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر، وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو پوښتنه ووایاست. تاسو د معلوماتو لپاره د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پی کوو هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوي کولی شي. لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګو ولایت څخه در سره اړیکه کیمه.
زبیح الله جان ښه راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې خلره الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم یو خبر ده پس کوم چې باید دې سړي روحانی صحت په کومه طریقه سړی پاک یو خو ظاهری وي یعنی ظاهری باید سړی مخ وېخته لاس هرڅه دی باول لو دې چکر څخه ورسته باید فریمینځي نو روحانی باید سړی ځم سره کنت پاک کړي فدې اړه کوم څه پوښتنه کوم
ډیر زیاته مننه زبی الله جان ډاکټر صاحب شیر د زبی الله خان پوښتنه خو مو واوریدله خای هدف وی داوی چې د حفظ صحه روزمره حفظ صحه او ورځنی حفظ صحه یا نظافت چې موږ په پام کې نیسو د څومره زموږ د روحیات او ژوندۍ پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولای شي زه خو داسې پوښولم مهرباني وکړئ جواب وایست
د دې چې دا سوي مګر د دې لپاره مهمه ده دا سعید مثلا د ناروغي او د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده په دې زور سره موافقم ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي چې نه په پښتو کومه اصطلاح ورته
مروجه مونږ جوړ خپګان ورته وایو
یا جوار خپګان هغه خپل خپګان د ډیرو مرزي علت کې دی شي ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د مافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي او د استرس هورمونونه د رګو تزایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کیدای شي د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان او ځوریږي په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضیه عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامدار خپګان سره مخامخ دي نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیروم امراض او مخنیوي کې راشي د اغیر لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه زغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي د افغانستان په شرایط کې ډیره سخت ده اوس که یو شمېر زیات ناخوالی دي چې د هغوی سره په ساده کار نری چې مثلا سړی ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي که مطلب هم داوی داو او قبل د دې نه هر د مذهبي نقطې نظر که مثلا دوی هر څوره چې سړی مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي
مننه ډاکټر صاحب شیر له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکې 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په آرامي حالت کې وو خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بنظمي وو او جګړې په افغانستان کې او بیا له 2000 لومړي کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی خو هلته هم په ورستیو کې جګړې راغله د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوي
زمزه سره دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دی اساسات او کریټریه د دې چې شی وو په کوم ځای باندې څه کارونه چوي دي او هدف دی کمپاین څخه څه ځکه نو زه دا نه جز بونم په دغه عقل زم معلومات درکم مګر دا چې تاسو وایئ چې ډیر زیات فیصد د نتیجې نو د خپل ثابتولای شي چې دا یو کار او ډیر اغیزمن ګام دی
مننه د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په برتوي په بابرته وای تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې نولی شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هغه لاسونه په سترګو، په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه، کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغېز کېدای شي. مثلا هغه یو مرض ده چې د بدن خارښت بعض خلک په نامه د ګرګ زرمه په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نام باندې چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کې یو سړی
دی جلدی ناروغي ده
او د کاغه دغه اگی د دغه پرازیتو د نکولان د ساتل کیږي که چیرې په دې یو نفر ته بل نفر ته انتقال کړي او د ځان په ګرولو در د پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. همدارنګه نور پوستی یا د پوستکي مرضونه چې دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کوي، ځکه مکرې خرمړې مرضونه دي دغه چې جراب په عربي ورته وایي او په د ایران خلک ورته ګال وایي او په افغانستان کې په نام د خارشتک مشهور ده، د دې لار نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د استافیلوکوک د کمپنۍ د کورنۍ څخه یادل کیږي چې هغه هم د زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلف ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډېر خطرناک مرض دی، حتی کېدای شي سړی پکې خپل لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته وبخې په افغانستان کې هغه کوکري چې ورته وایي هغه ناروغي ده بل ده؟
بالکل بالکل همدغه ده، همدغه د کوکري مرضي ده چې ډېره ناخواله مرضي ده او د یو انسان بل انسان ته په ډېر سادګۍ سره د تماس له لارې او همدغه د لاسو د مینځلو له لارې کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ورانتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاده کړه که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شي ویني او تر هغه لاندې دغه میکروبونه او یا د پارازیتو هغه ځان نیولای وي، نو هغه کېدای شي د خولې لارې د موږ بدن ته ورداخل شي نو او د مختلف امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایشناکوک ورته وایي او یا مثلا د چمجي مرضونه او یا د اسهال او دیزنتری امراضو علت کېدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایئ چې هغه دي پکې د ویروسونو یعنې مضر هغه دي پکې بکتریا او د شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتما ځکه هغه توګه چې باید د نوکون د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د نوکو د لاندې دا ټول یعنی د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي وایدو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر د خطر د انتقال مرض دوی ته کم ده. مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغه سیم معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کیږي، نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. له جرمنی نه ډاکټر صیب شیر د دې خبرونه میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وای که تاسو هم پوښتنه لرئ نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ وهي 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وړاندې په خبرونه کې به هم له ډاکټر سیف شیر سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
قربان سلام محترم نوري صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولم قدرمن اوریدونکو ته وایم د حادثه تعلیم د هلمند ولایت څخه
په خیر راغلاست. هر کله مهرباني وکړئ
قربان سلام خوراج خوشاله کوم محترم نوري صاحب مخکې د دې چې خپل پښتنه د ډاکټر صاحب سره مطرح کمه نو تاسو د ټکنیکي امکان سره په ډیر درنښت ځانانه توګه دغه وښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دي نه چې د ازادي رادیو د نشرات سره دوی مننن لري د تاسو د رسمي د طریقې کوم ډیر ګټ تر لاسه کړی دي نو دغه یوونه کې چې د ازادي رادیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دي خدای پاک دې وګړي ټکنیکي امکان دغه مشکل حل کړي ځکه خلک ډیر په تشويش کې د محترم نوري صاحب
خامره باندې د خوبوشي نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه
و قربان سم نور صاحب موضوع په انسانه دغه د نظافت نه
بله بله د نظافت موضوع د حفظ صحه
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليو پی په نامه باندې یو مؤسسه ده نو دغه خوارتواکو ماشبان سره مرسته کوي د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه د نظافت پاک لبانې هم دیشه کړه معلومات خلکو ته ورکړي ځکه د خلک دې دلته ورځي نو ډیر بیرو بار تقریبا 900 نفر د دیوځو کورنۍ نو دغه نظافت پاک لبانې دیشه پر کافي معلومات ورکړي نو زما پر نورو خلکو باندې هم دغه ځار چې د نظافت مراد کی ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان دې نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان که لاس مثال خبرې په خټه لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته نو دا لاسونه چې دا لاسونه لا بینه په لباس خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب او پر د مسجد پر امامانو دا غږ د محترم نوري صاحب خپل په مسجد ته نو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورته دا چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورته چې دا به ډیر شي محترم نوري صاحب دا غو نظر وبله پښتن د ملما ساتن لرم
ډیر زیاته مننه اتل صاحب او بخې چې یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د خصاتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست
قربان سم محترم نور صاحب موږ دې څه زده کړی دي ګور اول موږ دا زده کړی دي دوی دا غندرانو مشه دا ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل اجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا محترم نور صاحب اول د ډوډۍ مخ کې د ډوډۍ ورسره بعد لاسونه په صابون ومینځي ډیر مثال د خبرې د سیګټوري خبرې د بخې به اندازې زیات دي محترم نوري صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي مثال تاسو دا شمه کوي دا موچان چې په خپل کورې کې مخ پرې په لا وتاکو باندې خپل دا وتاکو په دروازو باندې جالي دغه چې ځکه موچان هغه شی دي چې مثال میکروب دی وځي سبب ذات انتقالي ډیر د سیګټوري خبرې د محترم نوري صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي خلک ډیر ځات نه خوشاله دي
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده خو په خبرو باندې تبصره لري خطرخه کنه بیا ز نورې پښتنې لرم
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانې مهمه شانې ته یو ګټه وکړه او دا د دې خوشحالي ځای دی چې داسې برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته داسې زمينه برابرۍ او غوي خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپکوته کوي مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحه په مورد کې چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج نه دی او د خځو د حفظ څه په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي هر میاشت په خځو باندې وینم اتيږي او د بیرې د ماتې دوه په مورد کې خځې اصلا د هیڅ څه سره خبرې نه کوي او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحه په خاطر باندې امکانات دي چې هغه دې ته باید توجه شي د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراض کېدای شي په دې خاطر د د پاکوالی د هایس په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیرو مختلف امراضو مخنیوی کړی شي. همدا توګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کیږي چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کیږي، ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نارینه بدن ته ورداخلیږي کیدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي، هلته مزمن التهابات منځ ته راوړي او چې وروسته د دې د ماشوم د نه درلودلو علت کیدای شي. او دا چې نور امراض د دې لار نه انتقالیږي هغه هم ډېر مهم دی. په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د
ډاکټر صاحب شیر کوي لږ په تفصیل سره ووایاست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي، کې یعنی یاو دو درې د سی ورته یاد کړئ.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا زنه بگیم چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د هایس په وخت کې د غوی د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو لپاره خرڅیږي، آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسی شته او آیا دغه امکانات شته چې د غوی څخه استفاده وکړي؟ ځکه پخوا خلکو به د زړو لتو څخه استفاده کوله او هغه بیا مینځلې، چې دا نو ډېر غیر صحي شی دی. که چیرې د دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار دپاره استفاده کیږي، او زه نه پوهیږم چې څومره په افغانستان کې دا مروج دي او آیا دا په افغانستان کې شته چې د ښځو ته دوی ته دا امکانات شته چې د هغوی څخه استفاده وکړي. دا به ډېر مهمه خبرې وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دغه شیان باید ښځو ته په ډېر هېوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه یې ورته بیسې ورچوي. په دې خاطر دغه شیان ډېر مهمه ده. نه پوهیږم تر څو په دغه پروژه چې هلته ده آیا د ښځو سره دغه مرستې کوي او که نه، او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه و توجه چې ښځو ته دې ته پام وکړي او هغوی ته متوجه وساتي او دغه زمینه ورته امکانات ورته برابر کړي. بله، او د زړو خلکو چې هغوی خپل ادرار نشینی ولای یا خپل مواد غایطه نشینی ولای په هغوی ضعیفي پیدا کیږي، نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ صحه، ځکه دا غوی نه یوازې په خپل په مرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستره او نور شان هغه کې چې نور ته امراض ورانتقال کی. په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غوی نه باید استفاده وکړي شي، دا غوی ته کومک وکړي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غوی نه هڅه سره دې مې مله چې خپل لاسونه ورته را میچا په پریمینځي او د هغه مراقبت وکړي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب شیر. ما په یو ځای کې اوریدلې دي، فقط لوستې مې نه دي، چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې، یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې، د انسان د لاس په ورغوي کې هم ملیونونه نالیدلې ویروسونه یا بکتریای بولې هر شی چې بولې یعنی میکروبونه داشته چې موږ یې وینو نه، مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبريږي. د خبره کسمه وی لګي لطفا اوریدونکو ته جزئیات وایست.
لکه چې موږ د لاس خالی یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکو احساسو چې هغه نفر لاس خالی کړی یا نه دی کړی، همداسې تصور وکړي چې لکه تاسو چې ویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کی، ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او دا غوی نه خواهی میکروبونه په لاس باندې سری کیږي، ځکه د موږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري، په هغه رطوبت باندې دغه مواد ورسری کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډیره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ورانتقالیږي. په دې خاطر د لاس مینځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت یا جلوګیری یا مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي، ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټ په ذریعہ باندې یو سره سریمشي کول، یو بل باندې بیا فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سریمشي او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوی ده. نو که دا کلتور نور ټولنه کې هم مروج شي دا به یو غا غټ ګام وی د امراض د انتقال پزت
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ور کوي بلکې په غېګو ستړي مشي کوي فکر کوي د لاس ور کول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري ک په غېګو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ور کول یا فقط د اوګې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس
هر څوره چې مونږ یو بل سره نږدې کیږو اتا د هوا او د تنفس د نقطه نظر هم کېدای شي بعضی ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطه نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات بایسر چې په کوم حالت په کوم شي پکې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سای بلته د انتقال دوه زمينه مسری مثلا اگر دغسی او حالت کې وي چې باید اغه میکروب یا اغه ناروغي خپل اوج سره رسیدلی چې په اندکترین تخی باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ور انتقال کی یا په داسې حالت کې دا سره قرار ده چې انوس میکروب ډیر پیشرفت نه کوي نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی نو دا سره مشکل مخکنه ویلې نشي نو خبر دا وی چې سره مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دا کلتور باید په خلک مرواج شي مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپل مقابل طرف ته وي و به خرج دې باندې ساتي کته ځان مریض سم نه چتا در مرض در انتقال کوم دا به دې معقول لاروي چې سره په خپل ځان متوجي کی چې کوم مریضي په ځان کې وي د استریم شي د دې نږدې تماس څخه مخنیو د لوګریو کی او زمينه لته برابر نه شي مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی
یو شمیر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغه ته زمينه برابرېږي او دې کېدای شي د امراض او علت وګرځي ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د موږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه ریسته کیږي او هغه که ونه منځل شي هغه د پوست په سر باندې پروت وي نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولای نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډیره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي دغه څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي او د هغې نقطې نظر لار نه کېدای شي پوست ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوي کوي ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدیږي چې بدن ته ورداخل شي
مننه ډاکټر صاحب شیر هوا مخ په تودیدو ده او اوس خوغه د پسرلی ده په ډیرو سیمو کې اوله لمخ کې نه تودا شوې ده او نور هم تودیږي پتاس چې د خوړو د منځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي دا د دې اهمیت راته وایست او کدا نوي کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د منځلو لپاره د میوه د منځلو لپاره راته وایست لطفا
پتاسیم پرمنګنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي یاره ته اندازې پورې هغه د پاکېدو زمينه برابروي دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبی تاثیرات لري او د هر چا دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنګنات د دواخانې څخه واخلي نو که چیرې دا دسترسي ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي
د پوتاسیم پرمنګنات د تناسب له اوبو سره څومره د تاسو ویل چې ډیر کم باید وي یو تناسب ویلې شي اوریدونکو ته څومره کم
مشکل ده چې هغه صاحب اندازه وکړي نه فقط د ظاهر نقطه نظر چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیفی چې اصلا عبود یا خفیف شیرچایی رنگ ورکړي چې ما کفایت کوي.
ډیر زیات مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګې نه څه رقم استفاده کولای شي؟
مالګې مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډه شي، کېدای شي مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غواړي تازه مصرف کړي هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي، یعنی داسې خفیف تریوه لري هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقیقې کې برباندې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کم وخوري، په هغو باندې تاثیر کولای شي کنه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې نه چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید پکې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي وروسته له دې نه چې په اوبو کې د پنځو دقیقو دپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بېرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت را ته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبسته، مثلا د اوبسته په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو تریو نه لري ته هیڅ ته اوبه خري، یعنی د دې چې ځان پرېمینځي له خپل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته تری ځان پرېمینځي.
بله بله. ډیر زیاته مننه. سلامت اوسئ. څه زیاته وی دی حفظ صحه په باب عمومي اوسې د خبرونه تقریبا وروسته یو دو درې دقیقو ته رسیدلی یو، که څه زیاته وی ډاکټر صاحب د خبرونه په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحه د اهمیت په باب؟
نو دا د خځو موضوع یاد شو، دا ډیره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد د حفظ صحې د خاطر زیات کومک کوي او خپل ماشوم ته به د حفظ صحې اساسات ور زده کړي. نو د ما خبره دا ده چې ښځه باید پوه ولري، هر څومره چې ښځه په یو ټولنه کې پوه ولري خپل اولاد به د پوهې سره ډک ټولنې ته وړاندې کړي. نو د ما هیله هم دا ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعده شي چې ډاکتران، نرسان او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي. مننه تاسو څخه.
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راستراو چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لتاسو ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
ایز مالا لیچ نار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لیچ نار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی Oh, سولی بیزار انجلی وی 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 اول دے وکڑلو اقرار انجلی بیا نوز ماسولی بیزار انجلی وی 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 دا چرنگا اقرار دینا رنج ولی ولی دا چرنگا اقرار دینا رنج ولی ولی زمال علی چنار دینا رنج ولی ولی دستا دا غاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال علی چنار دینا رنج ولی ولی دستا دا غاڑ ہار دینا